سلام نوریاس نوری هم دی ازادی راژیو بلا خبرونه دی خپل تخنیکی هم کار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is that
چې موږ وړاندوینه کوو او ورته اندیشمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ پوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو هم د بیول زیاتوالي سره ټکوي. د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچنیوالي کې په دواړو سترګو لون شوی، بیا هم راتلونکي ته هیله مند دی.
د شوک می چې د لوښ سیاست په خبره توپ سره می ډیر مینه محبت تر لوښ و سم نامو وې سنې د غیر اکړه علاقه حافظه را کړې دره.
تغرز ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام هم د خبرونه په دوهم نیمایي کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیر مورو وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوام لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیر مورو وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي پر ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بې ساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودې چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبی کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبه به د افغانستان د اکتوبر 15مې نېټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو سیالی سره کوي. دا لوبه په متحده عربی امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 سموي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیا کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړی چې د داعش او خوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضر شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سو زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړی ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکي سه‌شنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرنموله ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولیدا ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سعید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو وی ویل چې دا په دې معنی نه ده چې طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقوقو په ګډون په خپل ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د مرستو په اړه خبري وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه بداوي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکړي او داسې به د هغه وادونو سیمه کې دي ساندښنې ورته پیدا شوی غو د اندښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکړي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبري وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
موږ находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅه وو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنې دو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې چې 9.5 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمې ور وسپارل شي. شاخل ادمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د اتصال باندې لاسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپل خاورې ته د غونډو لپاره وربللې دي او ښه اړیکې ورسره لري. خو د نننې غونډې تر پایلې یو ورځ مخکې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکه او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکي شفیق هم دم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو وستلو. روسل د دینه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسي او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید. اوس روسیا په دې حس کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وی، نو ولي روسي طالبانو اوس ته مسکو غونډه تور بللې دي.
د دوی د غناسته په مسکو کې د دې لپاره چې روسیا واړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناست لرل. حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان لاري سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نو غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شک چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناست لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو له کتونکو شي شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ اړیکو په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجو او 15 دقیقه کیدونکې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف خبر درای ورکل چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. آی ایم ایف دې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغیزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغیز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخ لیدي چې دا راپور واوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. صفی الله استانګزی ته بغوښ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بل اخرې د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره لبیړې کار واخیست او د عواقب پروا ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګرونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین دادفرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبرې ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني ښودلې ده. ګلوب ان میل رسپانې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانی ورستربلې مخ په زیاتیدونکو بي وزلي او لوګي ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستي اقدام ته اشاره شوی چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشرانی برته دند ته ورغختي. له هغه د اوسنوي اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي خو ګواکې ورته کړی چې خدای هرڅه ګوري او تاسو به خپل اعمالو ځوابګوي اوسئ. ګلوب ان میل لیکلي کڅام د پخوانی حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالی چارو کې مشورې ورکوي خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالی بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانی د امریکا له خوا د اردنو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړی چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د نوړ اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجه صندوق آی ایم ایف هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورت کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډیره مهمه مسله.
And this is something that's very important.
د پیسو د نړیوال صندوق تر راپور لمخې وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل نیولې افغانستان له سوچیدي سنځو سره مخامخ شولې. د آی ایم ایف په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کوردننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق په خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداري ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سم پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي، څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالر ژمنې له افغانستان سره وشوې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډیره لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنې شوې دي.
و امر د چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداري ورکړه چې افغانستان اقتصاد به سکال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دغه راز دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله به افغانان نور هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډیر ځوانان بیکار دي او دا ځوانان وایي چې له دې بل چاره نه لري چې نور هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مولا یو شمیر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې پر قاچاقي لارو دې تکل کړی دی.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي لامل بهرنی هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی اوسیدونکو دی او د دولس کسیز کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورده غاړي دی. نموړي چې مخ کې په هلمند کې د وی خصوصي انجو یا موسسه د دفتر د صفاکار دند لرل خو سبي کار دی او د سفاره موزه په شکړی او غاړي چې پر کاچا کې لارو گاونډي هی وادي ران تلاړسي.
امنیت الحمدلله امنیت تر په خو ډیر شسوي د امنیت سمج راځي مج ډوډۍ نه لري یو ګل ډوډۍ پسې مړی مجبور شي مج د وطن پریزو د نسته د لاس بیکاری د لاس ورور امنیت سره کار کار دی ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن مج یو ګل ډوډۍ په کور کې نه لرو د بیکاری د لاس اوس مج ځانونه آماده کړی چې پاکستان ایران ته وزه ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک ګاډ دي چې بهرني هیوادو ته د کاچکی لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راسی هر کار ته الله سره چي دا خو ایران او پاکستان ته زي خلک نور نور کارو ته الله سره چي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنيان وږي زه هر کار ته الله سره چوم چې زما په چي سر مې په چي دغه کار کوم دا خو لای قچاقي لار دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي ایران او پاکستان ته زي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته الله سره واچي.
ل افغانستان، پاکستان، ایران او نور هیوادونو ته په کچاکی لارو ډیر خلک له مرګونې لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل وسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل پیصد امنیت راغلی مګرم متاسفانه چې په دې کې د بانکونو کلپ دی او مسلمانان دوه درې میاشتې څلور میاشتې ماشینه غیم نه ورکړي اوس هم ماشینه بندي نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوږی ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته ولازم پاکستان ته د چیشته خاطر چې نورې نسه څه وکړي.
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاري له امله بهرني هیوادونو ته مخه کړې بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي ویل دي بل لار چارن لري چې نور هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو هم تل له ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او د غراز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
د نیګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلی نه ګولین افغانستان حکومت کې دومره ګرانې نه دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیڅ ازور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه څخه مټي چارواکي لورپوري چارواکي دي دا د خوراکتو کنه نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې چې کړی بیخي تر اندازې زیات لوړې دي.
زه جمیل یم د ننګرهار څخه. له طالب چارواکو نه مې خواهش ده چې دا د هغه بیل ور شوې دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بیسي بي کړې لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکار دي تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
د لوسې همت د سیلمند ولایت څنګه د سیلو لوسالي ځینې امارات نه غوښتنه لري چې سیلي اړات په پیر ته وچو کی افغانستان نه دایي بغلان غلي شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې ایو خو خلک به اواز لګي او د بل خو شان نه شي ګران شي د دې مسولیت به خپله چا په غاړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د کمو امکاناتو خبره کوي. دوی د غرض ویل چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې ورسته یو تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپل ناروغانو ته نشي رسولی. خغلی اکبری هم دا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس ته څلورمه څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپې ته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د بخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي خو موږ سره مراجعینو ته ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 15-20 کسان راځي. هغه 15-20 کسانو کې موږ سره 15-16 په 8 پورې موږ سره مثبت وي مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونیوړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس تخپرېدو او د شته واکسین د ځای کېدو خبر ورکړی وو. د سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې 1.8 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع بشي. اومو غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. دا روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایروس له پیله تر اوسه 1,550,000 کسان په دې وایروس اخته شوي چې په دوی کې 2,230 تنه یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې خبرونه په دوهم نیمایي کې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. تاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبی کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوي یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسي غوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیر میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپږ نوي کلنه ارمګارد فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کمو غوښتي وی دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ول ولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او مخکې لري ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ازادي او اوریدونکو ته ورورسیږي. یو بل راپور راخلو دي په افغانستان کې د جګړې دی او قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا راکې او د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شلکلن احسان الله د هلمن په ګریشول سوالی کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیشې شاوخوانه کال تیریږي خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولسته د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل په مرمه را ل ومشه د سر پر دابل خو چې ومشه پر دابل خوره وته په دا غوړ موږ داس د امبرته وتلو په دا غزه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیبز لیکورنی د وژو بار دی.
چې ډېر علمي د لوښ ما وشت چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولست یو څه خدمت میکړ. ډېر شوک مې چې د لوښ سیاست او خبرې توپ سر مې ډېر مینه مخابات د لوښ چې وشې د دغه دوه مې خلاص خجور سوی و خو هغه علم ټوله پوره نس نیمګړی راته پات اوس هم ناموې سنې مثال زغوار چې وخت نه وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان اوس هم د استعداد شری دغه لروې په دغه راکړې الله پاکه پیځه راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سملا چې دا بیخي خورکې دا خلک چې کومه کو سر کې چې دا ماجه روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجه ته پورې رسیدا خو برته یو څوک غو خورایولې کني د خپل میډم لري اټکار کې
یا من زن رسید کور کرد در دو راست از اول جماعت نکزا که جماعت زی چیزی مگر او سوالای تا دار کندی تی لشون من کاری و سروش کما خو سرو کی
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو چې په لاند وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زورور د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام د نور درې څلور پیغام مې نور ورسته و دي د ازادي رادیو ته. زه نه پوهېږم چې دا د ازادي رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي بیا طرفه نه ده څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم چې هېڅ ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره شریکه چې وروره موږ خو هغه مخکې دولت وو هغه موږ ته پیسې راستولي وې دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع و څه خلکو واخیستلې د څه خلکو دفاته وې حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وو ولایت یې امضا کړي وه مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي موږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرتې وې. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي هېڅ معلومات یې نهشته. د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې دوی مفسده اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړي وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې درکه نه معلومېږي.
الو السلام علیکم. زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم وایم په حکومت کې او د خدای شهند نه مقبول دی ګو بخارن خاصه چې د ازادي راځو چې د هرات ولایت ته ماجرینو ریاست ته وایي چې مثلا یو پښتنه سوی چې موږ په غم وخت موږ ته شي نه راکه موږ به ته باندې جو پر هرات کندهار ته ځو. په هرات په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړو چې به ته ولاړ چې په ولایت
رحمت اللہ کٹواز کٹواز ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اړوندونکو ته وره چې بعد سلام یې موږ مای بینیو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغاني پاسپورتونه او چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او بیا چې دوی دغه پاسپورتو پیسې چې موږ مای بینو ته ماشه کې مای بین نو څوک کار ور کوي در په در خلک دي. ازادي رادیو نه ډیر ملان.
بل السلام علیکم. یم تن مایه پوسی دوړو کو پج مایه پما
مایبین و ماش ولی نراکو طالبان و رونا توایی هستی سیمون غریبانی و دیر مایبین دیر و معلولین دیر غریب طبقه دی چو کارم نوار کهی نکار کلاشی زد کابل را غلایم دستم درمی هستی و تیه کارم دی بزاک را پرتا دا زدر تای خور کار پوتی ملاک دور از روز بیاگری و خورو دقا کابل بانگ و مایبین بانگ دقا مایبین و کارتون که جور کلی دی آزادی رادیو لیرا مننه و آزادی رادیو ته چې معلومه ای تایما خبرې درې څلور وای نشر کې نور ما بین دین باید چې یو پیغام پری دی او پیسې هم دی خوري موږ چې خو پنځو سا افغانۍ په ور خو دانی تاسو شمه خاص هغه خو دا نو اوس خو ډېرې پیسې پری باید دایمو تاسو لور پوره چا واکه وره سوې په سلام
ونور زدا هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام درکوم د ازادي خصوصا د ازادي رادیو او مسؤلینو ته چې دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتي مصطفی غزاره نظام کې په غزاره د ژوند کې دغه شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وي توزیع یې شروع و نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خدا جنگونه جوړ شو هغه نظام لارې رنگ شو دا نوې نظام راغی اوس اور موږ دغه دغه طالبانو مسولین نشو پیدا کولای چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورسو اوس دغه نمبر نه یې د ازادي راډیو د مسولینو ته موږ دغه خواهش کوي چې دغه موږ د هلمند د والي سره یا خبرې کوي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه موږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت نشته راستولې وي
السلام علیکم عدالت مګیو ماما دواله په کار ته خایده طالبان توریس د مایبین روپي نه ورکوي ما شو ورکی کور د بچان ورو بچان دي پکتیکا نظام دوه غلایده
دا طالبان د مایبینو پیسې لکه شنو ورکی طالبان خیبه د مایبینو پیسې نه ورکی دغه یو پښتنه وکي معلومات وکي چې ورکی نه ورکی دغه بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوند بانک و دی بند کړی دی اشاره نه فرستوک دي ورځي دغه یې مونږ یو غم خوري وکي خدای دې تای سره خوږ
بله السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در به دره دي دا مایبین اوماش اسلامي امارات موږ ډېر یې لکو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق راکوي موږ ته ماشم نسته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کښې دا اوړه لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه ده زره او کروړاو دي اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې
زه ایوب ایوبي یم د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کښې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي وسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
داود یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یو چارواکي سره خبرې وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته ونه موندل موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو خو په ټوله کې د طالبانو دریز دا دی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې آزادي راډیو ته پرېږي
اورور زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووایي دا دې مورځ په مشکل کې ډېر یم او دغه په منګرار کې یو کمانډانه سره نکور دی سره و ما وزرا جو کلا سما وزرا جی کورونو په کور راغله زلالم د کور او تاسو ولما او نو مې تا غسته نشم نن دز ما کو دلنګر راغله ور کور نه بچی نه راځي څنګه سره کم تا نه شروع دي ولې دا باندې خوره باندې د چې دوی د څه طالب ته ولې د خدای نه میریږي خیر سال تو کو مدار من مشکل حال ته دی افغانستان سری مظلوم ولود باندې لګرحم وکړي د خدای نه ویری دی ولې څه کوي د خدای نه میری دی نور دی راته مونږه زیږ راته مونږه زیږ دی ویشتما مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان مو دی او د ښارونو نوم راځو چې نو سره خدای نه ویری دی موږ مسلمانانو نشته.
السلام علیکم، زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو ته خبرې کوم. پر ارزداس بیانوم چې دا مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام